څوک ما پریشه دا د بازار کې وای فای دی دا وای فای سره موږ وصل کو یو جی بی په درې درې نیم سو غوانی راکې د سه بیا ورسته موږ کار دی نه اخلو بل د چې موږ ته د خدي جر ته جر راتسم السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام درو خطر هغه وړاندې خبرونه ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د مدني ټولنو درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلي کونه شي کولای شي خزانه کارکونکي و ګماري نو دوی باید شي خپل فعالیتونه کم او یې په بشپړ ډول ودروي. ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزانه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پر سوال کې خورا مهمه دي. دغه وروستۍ جنسيتي خبرداري د ملګری ملتونو د خزو څنګه ورکړې دي. د ملګری ملتونو بیا د کډوالۍ عالی کمشنري ویلي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستۍ پورې نږدې تاسو وزیر کسانو ته موسمی مرستي رسولي او د اداره بل ټول زنګالو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د یونیسيار څنګه د چهارشنبه په ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمي لپاره چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز ویلي چې د دوی بیړنۍ مرستو رسولو مسله د خبرخه د منوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې رسټیو کې په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې وزلي زیاته شوې ده او د هیواد څلويخ میلیونه وګړي له نیمایي زیاتې کافي خوروته لاسلسی نه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د وسپنې پټلۍ د اداري او پلاوي نن ازبکستان ته تللي چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګریزو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. بختر اژانس چې د رایې د طالبانو په لاس کې دی ویلي چې دغه پلاوی د طالبانو د ریاست الوزرا د تارکاتو د ملي ادارې او د مالي وزارت استازي پکې شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېر جدي ستونزو سره مخ دي خو په تیرو کلونو کې ډیموکراسي پیاوړې شوې ده او دیکتاتوري ډیره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تیر شپه د کانګرس لارې ملت په وینا کې کړې دي.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې د دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي. پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دایکنډي معتادین د طالبانو د حکومت له نظامیانو څخه شکایت کوي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم جنه به خاطر هر کس مې
پدیش خورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي.
دا چې نشئی مواد ولې د جوړ خفقان سبب کیږي په دې اړه مول ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
په دماغ کې هغه نیور ترانسمیترونه چې دی هغه د مخدره مواد په استفادې سره هم په تغیرات رامنځته کیږي. نو سیدا هغه تغیرات خپل د جوړ خفقان سبب ګرځي.
د نور محمد په نوم یو معتاد وایي چې اعتیاد می اعصاب دومره زیانمن کړي چې پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوم.
کور کې وړې په کار وسه باندې وو بس نور چې هته را باندې زیات شو د کاروبار نم پاتې شلم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
بس سامه ده دا سیمه غنه چې کمال یو هفته وروسته د پودر عملی شو. نور څه وای
ګوره څوک خبر نشي چې ما د کمال د پودري کولو لپاره تاته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت او معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دوی د کوکنارو د کښت په اړه د خپل د مشر فرمان او معتادینو راټولولو په اړه جدي هڅې دا په ډاګه کوي چې دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې قاطع دریځ لري خو دوی له نشه یي موادو سره د بریالۍ مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې د افغان سوداګرو او نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. تحلیلګران وایي چې اوس هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت او تولید د وضعیت په اړه روښانه انځور نشته، ځکه نو نړیواله ټولنه نشي کولای چې په داسې وضعیت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د راتلونکي کال د سور په میاشت کې بزګران په تودو سیمو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټولوي او په سړو سیمو کې بیا په پسرلي کې کوکنار کرل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له شمیرو شولو پرته ادعا کوي چې د کوکنارو د کښت په اړه د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او اوس په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر ته نږدې شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو د کښت مخنیوي تر څنګ د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په برخه کې هم لاسته راوړنې لري.
هغه قاچاقبران او هغه مواد فروشان چې پر دې معتادینو باندې مواد خرڅوي د هغو ټول ادرسونه موږ پیدا کړي دي، د هغو مکمل شهرتونه موږ پیدا کړي دي، پر هغو باندې موږ انشاءالله کلک عملیات کوو، دوی به راټولوو او دوی به د شریعت منګولو ته سپارو. دارنګه په ټول افغانستان کې موږ خپل قطاعت او خپل مجاهدین برابر کړي دي. که چیرې چا کښت کړی وو بیا هم تخطي کړی وه، هغه کښت به د بین وړو او دوی به نیسو محکمې ته به سپارو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته دولتونو له افغانستان سره د نشه یي موادو د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي، خو ځینې هیوادونه د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په کابل ښار کې تازه د معتادینو د ساتنې او پالنې 15,000 بسیریز مرکز پرانیست. د دې مرکز چارواکي وایي چې معتادین یې د ژمي له سړې هوا څخه د ژغورنې لپاره راټول کړي او دغه ډول یې درملنه هم کیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنۍ چارو وزارت چارواکي د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي، خو تحلیلګران وایي د سروې د نشتوالي او باوري راپور پرته به نړیواله ټولنه حاضر نه سي چې په دې برخه کې خپلې مرستې له سره پیل کړي. په دې اړه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي
جامع جهانی مسلسل بر اینا او نموش
د نشې بوټو د نه کرلو هغه شرط چې نړیواله ټولنه د دوحه په تړون کې پر طالبانو یې خېو په پرله پسې ډول پر هغه شرط ټینګار کوي او سکل هم کوکنار کرل شوی دی. له همدې عمله نړیواله ټولنه اندېخنه لري چې د دوی مرستې د ولس پر ځای زموږ په زیان یا زموږ پر وړاندې استعمال نشي،
په ضرر ما یا مقابل ما استعمال نشوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې سږ کال د اقره په میاشت کې خپور سو شي چې پر افغانستان د طالبانو په یو کلن حاکمیت کې د کوکنارو کښت 20% ډېر سوی دی، خو د طالبانو حکومت هغه وخت دا راپور رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې له دوی سره له سلا مشورې پرته د کوکنارو د کښت په اړه چاته د سروې اجازه نه ورکوي، خو په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو د یو برتانوي پوهنتون په همکارۍ د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې پیل کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په دایکنډي ولایت کې معتادین د طالبانو د حکومت د نظامیانو له چلند څخه شکایت کوي. د دایکنډي په مرکز نیلي کې معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي، ډبوي او هر څه ځینې وړي، خو مشران یې په دې چلند نه دي خبر. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط یوه رواني ناروغي ده. د معتاد زورول د دې سبب کیږي چې هغه له ټولنې څخه ځان ګوښه کړي او په اسانۍ د نشې پرېښودلو ته حاضر نشي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کلنایش خبر نه درار قسمه د نوم امارات خودن خونه امارات درست
درې درش کلن علی رضا چې په 15 کلنۍ کې ایران ته تللی وو، هلته لومړی په تاریاکو او وروسته په هیروینو معتاد شو. که څه هم د افغانستان ته د راتلو پر مهال نشه پرېښي وه، خو دا چې په افغانستان کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کېدل دا کار د دې سبب شو چې علی رضا بیرته معتاد شي. علی رضا د دایکنډي په مرکز نیلي کې په یوه کنډواله کې پیتاوي ته پښې غځولې او شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان دوی وهي او د دې ترڅنګ پیسې او مالونه هم په زور ترې نه اخلي.
د ای شوای بچات خیلی کوفته زدم شنه به خاطر
هر کس مې
پدې شورزو کې ډیر ځوانان وهل شوی او زورول شوی دي. هر څوک راځي او یو خبره کوي، یو وایي زه د نشئی مواد او د ادارې کارکونکو يم، بل وایي زه د امنیت، او بل بیا وایي چې زه د جنایي شوبې مامور يم. مشرانی خبر نه دي، خو دوی لزوانانو څخه ټلیفونونه او سایکلونه اخلي.
د نیلی په خار کې بل موتاد حبیب الله ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو څو ځله ډبولای او پر دې سربېره پیسې، سامانونه او نشئی مواد هم ځنی وړي دي.
انترزدان کدا کی یعنی
درې څلور ځلې داسې وهلیم چې میرمنې می تر لاس نیولې تشناب ته بيولم. دلته وهل ډبول ډیر دی، د اسلامي امارات مشران نه دی خبر، خو د دوی ټیټوبه افراد راځي موږ وهي او پیسې راڅخه اخلي. ولا چې یو زره مواد هم در سره وي درڅخه وړي او لګ ګوخه خپل استعمالوي، که خبره ور سره کوي تر هغه دی ډیر وهي.
خو په دای کندی کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویان غلام علي جاوید له معتادینو سره د طالبانو د نظامیانو د ناسم چلند پاړه د هغوی ادعاوې ردوي. په دای کندی ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره تازه څلوېخت بسترې روغتون جوړ شوی دی. د دې روغتون د چارواکو لخوا اعلان شوی شمیرې ښیي چې په دې ولایت کې نږدې څلوېخت زره معتادین ژوند کوي، خو دا شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر جمعګل یعقوبی وای له معتادینو سره ناوړه چلند او د هغوی زورول د دې سبب کیږي چې د هغوی په زړونو کې عقدې پیدا شي او له ټولنې څخه ځانونه نور هم ګوښه کړي.
احتیاط جرم نه بلکې یوه ناروغي ده. د معتاد سپکاوی او تعقیب اصلا نه دی روا. موږ باید لومړی معتاد په دې پوه کړو چې له احتیاط څخه د ژغورنې لاره د نشو پرېښودل دي. د معتاد په درملنه کې زور هیڅ مثبت اغېز نه لري.
معتادین داسې مهال د طالبانو د حکومت د نظامیانو د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه د معتادینو د ژغورنې په اړه د یو پروګرام اعلان کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د ژمي د سړې هوا له امله د معتادینو د ژغورنې لپاره له ښارونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او خوندي ځایونو ته یې وړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په دې خوندي ځایونو کې د معتادینو درملنه هم کیږي، خو یو کال کیږي چې د مالي ستونزو له امله د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې روغتیایي او داخلي بستر خدمات کم شوي دي.
ترنو اوریدونکو، پر راپور کې مو اوریدل چې د دایکونډي معتادین وایي چې د طالبانو د حکومت نظامیان موهی ډبوي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دود څوک نه معتاد کیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو سپو 19 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1290 منځنۍ سپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشئی موادو استعمال د ژور خپګان یا ډیپریشن لامل کیږي چې تاسو کسان په اوږد مهال کې لټولنې خزان ګوخه کوي او د ځان وژنې هڅه کوي. دا چې نشئی مواد ولې د ژور خپګان لامل کیږي، د دې ناروغي نښې نښانې څه دي، او یو کورنۍ باید څه وکړي چې معتاد غړی په ژور خپګان اخته نسي، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي چې په پیل کې د ډیپریشن یا ژور خپګان په اړه معلومات راکوي.
ژور خپګان یا ډیپریشن یو روحي مزاجي ناروغي ده چې د شخص مزاج یا مور د بخوا په پرتله پکې خرابېږي، او شخص بې له کومې علته، بې له کومې وجه خپه، پریشانه او افسرده وي.
په عموم کې د دې ناروغي عوامل څه دي؟
د ژور خپګان اسباب یا عوامل مختلف دي. ولې درې عمده عوامل چې د ژور خپګان په رامنځته کېدو کې مهم رول لري عبارت دي له ارثیت یا جینیټیک یا کورنۍ تاریخچه. په دې معنی کې یو شخص په فامیل کې په بورو پلار کې د ژور خپګان نه جوړی موجوده وي، نو زیات امکان د دې سپسی په اولادونو کې هم دغه نه جوړی رامنځته شي. دویمه بایو کیمیکل سپیکټرز یا کیمیاوي بیولوژیکي فاکتورونه، هغه نیورو ترانسمیټرونه چې په دماغ کې قرار لري چې عبارت دي له سیروټینین، نارپینفرین، اپینفرین او ډوپامین څخه. په دماغ کې هغه نیورو ترانسمیټرونه چې دي هغه د مخدره موادو په استفادې سره هم په غوږ کې تغیرات رامنځته کوي، نو سې دغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي. او دریم ډول سیدیا سایکو سوشل فیکټرز یا اجتماعي روحي فاکتورونه دي. سپاغو کې کورنۍ تاوتریخوالی، اجباري ودونه، غلط رواجونه، په کم عمر کې واده، په بدو کې د نجونو ورکول، طلاق، اقتصادي مشکلات، مهاجرتونه، جنگ، ناامني، د وظیفې له لاسه ورکول او غیره شامل دي. دغه ټول د ژور خپګان نه جوړې رامنځته کېدو سبب ګرځي.
د دې ناروغي نښې نښانې څه دي؟
اول هم دا نښه نښانه دا چې ناروغ همیشه بې له کوم علته خفه وي، غواړي چې تنها ځان ته کښېني، له هغه کار، له هغه فعالیت سره چې مخکې کوم علاقه لرله هغه علاقه ورسره کمیږي، او له هېڅ شي څخه لذت نه اخلي. همیشه کسل یا د خستګۍ احساس کوي، ځان ورته کم ارزښت معلومیږي، پر ځان اعتماد له لاسه ورکوي، ناامیده وي همیشه، په خوب کې تغیرات رامنځته کیږي، یا اکثر اوقات خوب کمیږي، یا بعض اوقات خوب زیاتیږي، د اشتها کموالی په بعض اوقاتو کې زیاتوالی رامنځته کیږي، همدغه رقم په وزن کې هم تغیرات رامنځته کیږي، او بعض اوقات مریض هڅه کوي چې ځان وزنه وکوي.
آیا احتیاط د ژور خپګان لامل ګرځي او که ژور خپګان د احتیاط؟
اکثر اوقات ژور خپګان د احتیاط سبب ګرځي. هغه ځکه چې د ژور خپګان مریض په یو مصیبت کې وي، په یو غټ پریشانی او غم کې وي، نو هغه غواړي چې دغه غم له ځان څخه پر یو طریقه د طریقو باندې لرې کړي، نو دی چې کوم وخت په لومړي ځل مخدره موادو څخه استفاده وکوي، هغه ده ته یو قسم ته کاذبه خوشحالي او ارامښت ورکوي. نو کوم وخت دی دغه کاذبه خوشحالي او ارامښت تجربه کړي، نو بیا په بار بار باندې لغو موادو څخه استفاده کوي چې بالاخره ور باندې معتاد کیږي. او هم مخدره موادو استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولې له مخدره موادو څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي. هغه په دې معنی ځکه چې کوم وخت یو کس په مخدره موادو باندې معتاد سي، هغه ته اجتماعي مشکلات پیدا کیږي، یعنی په ټولنه کې کوم ارزښت مخکې د لارو په کورنۍ کې، په ملګریو کې، هغه ورته په یو سپکه سترګه باندې ګوري، او شخص کوم وظیفه یا شغل مخکې پر مخ باندې وړ، هغه اوس پر هغه طریقه باندې پر مخ باندې نسي وړلی، نو یعنی د ته یو اجتماعي مشکل پیدا کیږي. او دوه عامل کیمیاوي تغیرات دي. هغه تغیرات خپل د ژور خپګان سبب ګرځي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر معتادین په ژور خپګان اخته کوي؟
ټول مخدره مواد د ژور خپګان سبب ګرځي، ولی په ځانګړي توګه تریاک یا هیروین دغه زیات پر هغه د مغز نورو ترانسمیټرونو باندې تاثیر کوي، نظر نور مخدره مواد ته، نو دغه تغیرات د ژور خپګان سبب ګرځي. او تریاک یا هیروین هم شخص ته اجتماعي یا ټولنیز مشکلات رامنځته کوي، چې دغه ټولنیز مشکلات هم د ژور خپګان یا ډیپریشن سبب ګرځي.
که متعدد نشي مواد پریږدي، ډیپریشن یا خکی او کزانته درملنې ته اړتیا لري.
ژور خپګان خپلې روحي ناروغي ده. هغه که معتاد کس یې ولري، که غیر معتاد کس یې ولري، درملنې ته ضرورت لري. ولی په معتادینو کې باید د دې ترڅنګ چې مخدره مواد ترک سي، ژور خپګان هم باید هماهاله تداوي سي. ځکه که چیرې یو شخص غواړي مخدره مواد ترکي، دغه د مخدره موادو ترکوم شخص ډېره ناراحتي ورته رامنځته کوي. له یوې خوا د ژور خپګان ناراحتي موجوده ده، له بلې خوا د مخدره موادو د ترک ناراحتي موجوده کیږي، نو شخص ته به ډېره بیا ګرانه وي چې مخدره مواد ترکي. نو ښه طریقه دا ده چې شخص هماهاله د ترک په وخت کې د ژور خپګان تداوي ورته شروع سي. نو دغه طریقه باندې به له یوې خوا د ژور خپګان اعراض او علائم ښه سي، له بلې خوا به شخص ته د مخدره مواد او په ترکی کومک وکړي.
د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده چې معتاد غړي په ژور خپګان اخته نشي؟
د معتادینو کورنیو ته توصیه دا ده چې معتاد شخص یې دې ته وهڅوي چې مخدره مواد ترک کړي. کنه مخدره مواد نه یوازې چې د ژور خپګان سبب ګرځي، د ډېر قسمه روحي ناروغي او جسمي ناروغي سبب ګرځي، چې بل اخره دغه روحي او جسمي ناروغي شخص د مرګ تر پولې رسوي. نو لازم ده چې شخص دې ته وهڅول سي چې مخدره مواد ترکي. که چیرې شخص مخدره مواد ترکي، له ټولو روحي او جسمي ناروغي نه په امن کې.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکو نور محمد په ایران کې د نا اهل ملګرو له لاسه موتات شو. د زیاتوی چې هغه مهال یې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات نه درلود او د ملګرو هڅولو د یې هم ورسره موتات کړ. دی وایي اعتیاد یا اعصابو ته دومره زیان رسولی چې اوس پر وړه خبره له خلکو سره جګړه کوي. دا چې نور محمد لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته په کومو نشو اخته سو دا به خپل د دل خولې واورو.
نشه باندې خو زه ایران کې راوختلم، بس خو د ناهله ملګرو د لاسه اوس اتاق ته به راتلل اول ته عملي شلم. اوله شروع ما د سګرټو نه، بیا چرسي شلم، چرسي نه تریاکي شلم. د یو نیم کال کېږي چې پاوډر مس کول. معلومات مې نه درلودو، بس هغې ویل چې دا ښه شی دی، دا دی وغه دی، یعنی دې نه خو نور چټي شی نشته. کاروبار مې خپل کوو، کاروبار ته مې ادامه ورکړې وه. زه ډیلیور یم، موټر مې چلوم، نجراو نه د کابله پورې سورلی مې راوړله. زی اول خو زه ډېر تکړه وم، بس پهلوان وم، ځواني مې ښه درلودل. اول تاثیرات یې دا و چې بس قراقره ډنګرولم، ډېر ځان کې راته ډنګروالی راوستو. بس غوښه بیخي نه وه، بیخي اړوکې پاتې، اوس کور کې بډې په قار غوسه باندې به وو. بس نور چې حتی راباندې زیات شله، د کاروبار نه هم پاتې شلم. سهار به نه شلم جګېدلی، سری کار به نه شلم تللی، بس حتی چې نور به مې کار ته مړه نه کېدو، چې پروت به وم بس کار نه به پاتې وم. بس اسی وعده میں کڑے چھ پت پلانکی سات رازم، بس آغا سڑے آلتا منتظر دے زی قرار و دشو ہے ہم پاتی شو ہے ہم. یا سی اثر مثال راوستی دیال تاڑا کی والاڑی دی وعده میں کڑے شاید و سات دری سات بعد راگل ہے ہم. دسی وہ وقت راگل را باندی خدا دنیشی تاثیرات ہے البتا. نو کورنۍ چلن اثر خو چھ بس گٹا میں کولا خو خوشحالو چھ وقت کی بس گٹا میں کولا خوشحال نونو. ما زام بالکل نہ دے پریخے خماری تا حتی د پنځو ورځو شپږ ورځو شی به زما په جیب کې پروت و، چې پیدلم به اوس د دوه ورځو شی پاتې کیږي، بس بیا به مې نور اغوستو. یاره ما فقط یو دوه سوه روپۍ شی اغوستو، دوه سوه روپۍ شی ما تقریبا یو دوه درې ورځې وهو، نشه مې ډېره کمه وه. مثال یو ګرام شی مې اغوستو، هغه واده ارزان اوس البته پنځه سوه ته تللی دی، هغه واده مونږ اغوستو دوه سوه، هغه یو ګرام به ما درې ورځې وهو. بده خاطره دا ده چې ټوله بده خاطره لري، هېڅ ښه نه لري. بس مجبوری دی چې غلا وکړي، سړی وولي، حتی د کور سامان خرڅ کې، بس په کورنۍ کې د اعتبار ختمې هم دی په سارا کې.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر یو معتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په هیروینو معتاد کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په هیروینو معتاد کړي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر لالا ونیسه تام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا، ما چه که چه پودر را بانده وحی، ته ده خپل کار کوا. که ده پریان دیوالان دیره ول غواری، نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی.
زما ده اکازوی کمال در خیم، آقا خو همستان دیوال ده.
او رشته هم کمال می که خوگ اندیوال ده.
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده، آقا تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
اغه تمام څو زله سات کړای دی خو نه منی.
سم ور پس شلاش اخر به یو منی.
زه کوم بابا مال پودر خیر ولید چې پات کمال شو، که پختم شي ما ته به څنګه ګټه را ورسیږي.
ګټه خام خادر رسیږي.
څه ګټه را رسیږي؟ پیسې برا کی که پودر.
که کمال پودر او پیسې نه درکوي زه یې درکوم.
نو تا په خام ولې پیسې او پودر نه راکول؟
نو تا کله رانه غوښتی وو؟
خا خیر اوس به در نه وغواړم.
ښه سمه ده، بس تر دې وروسته دې پوډر په ما شول. د یوې میاشتې پوډر دې د میاشتې په سر کې له ما وغواړه، نور څه وایي؟
ښه دا خو پوډر شول، پیسې څومره راکوې؟
زه ته ووایه څومره پیسې درکوم.
پنځوس زره افغانۍ غواړم.
بېخي سمه ده، دا دې پنځه زره افغانۍ همدا اوس واخله، پاتې پیسې به دې وروسته درکوم.
بس سمه ده، داسې وګڼه چې کمال یوه هفته وروسته د پوډرو عملي شو، نور څه وایې؟
ګوره، څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډري کولو لپاره تاته پیسې درکړي دي. که خبر شول دواړه به په بلا اخته شو.
بېرحم اوسه، هیڅوک هم نه خبرېږي.
سلیمه زویه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، دا دی درغلم.
مېلمانه غواړي؟
ولې نه غواړو؟ خدای دې راواله. راځه راځه،
خو دې دا سپی دې در ونیسه چې ومې نه داړي.
راځه، نه دې داړي، چغه ورکسا.
سلام علیکم.
سلام علیکم خورې، خیر راغلی. څنګه یې؟ جوړه یې؟
شکر ستا چال دی.
راځه راځه، مه درېږه، راځه دلته کښېنه.
نه نه، کښېنه مه نه، د یوې خبرې لپاره راغلی یم.
د کومې خبرې لپاره؟
پرون زما زوی اکبر زموږ په کور کې مېلمه کړی و.
ښه ښه،
ما چای ور وړلې چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
ښه نو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی. نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
ښه نو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پودري دی. ویل سمه ده.
کمال زویه،
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویه، چې شاګله ترور دې څه وایي؟
بس مورې، د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې. زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
اکبره، ته ماته دا ووایه چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړې هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیارې لرو.
قومندان صاحب، ما خوشې کوم، ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو؟
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کوو.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کوو.
ښه، ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډرې شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډري کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه، ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
اتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.